ډیوی ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی په حکومت نن د مرکز اسلام آباد نه وړاندې د 1155 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې ک پاکستان د 10 ملیون منسوبي وجل شو چینایانو لپاره د 2.58 ملیون ډالر معاوضه ورکولو لري ورکړي د ملګرو ملتونو ستر عدالت اسرائیل ته امر کړی چې زر تر زر د غزا پر رفح ښار کې فوجي عملیات ودرېږي او د امریکا صدر جو بایدن د کینیا ریاستي سفر په وخت اعلان وکړ چې شرقي افریقایي هیواد به د ناتو یو لوی اتحادي جوړي قدرمنو ردونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې موږ سره اوسئ سړی مشه زایم اشواخ ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2048 مې د میاشتې 48 منټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د پښتونخوا حکومت نن د مرکز اسلام آباد نه وړاندې د 1155 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړي په بجټ کې په وو قبایلی ضلعو کې د پرمختګ کارونو لپاره 1.14 ارب روپۍ کې خوده شوی د بجټ په وړاندیز کې په صوبه کې د یو شمیر مالیو یا ټیکسونو کمولو اعلان هم شوی البته د صوبې لپاره د پیسو په ټولولو کې د مرکز نه د ګیس بیلی او تیلو پاتې پیسې هم شامل دي خدا معلومه نه ده چې مرکز به دا پیسې ورکی او کنه د بجټ د غونډې ته زمون خبريالان عثمان خان او حمید الله خان هم ورغلی بو تفصیلی د عثمان خان څخورو
په بجټ کې د پرمختیا 1414 ارب روپو کې 1019 ارب روپۍ د قبایلی ضلعو 2.2 ارب روپۍ د پاتې صوبې د پاره خودل شوی خو صوبې کې د قبایلی ضلعو د پرمختیا د پاره 16 ارب روپۍ او د ای ای پی پروګرام لاندې 2.8 ارب روپۍ او د کامی ترقیاتی پند په مت کې نورې 3.5 ارب روپۍ ځان لکړې شوی په بجټ کې د سویلی ضلعو چشمه رائټ بینک کانال د پاره پړومبې ځل 10 ارب روپۍ خودل شوی
بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے
د صوبې په کلیزا پرمختیايي بودیجه کې د 1.1 بلین روپو منصوبې با د بهرني قرضو د لارې سرته رسی د پرمختیايي کلیزا بودیجه کې د 16 بلین روپو منصوبې د وفاقي حکومت په مرسته دي
416 ارب 30 کروڑ روپے
په بجټ کې په صحت تعلیم د خزو د ترکې په محکمو کې سنوي منصوبه نشته خو د صحت سہولت کارت د پاره په صوبې کې 28 ارب روپۍ او قبایلی ضلعو د پاره 9 ارب روپۍ خودل شوی په صوبې کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره 1.3 ارب روپۍ ځان لکړې شوی خو مخالف ګوندونه وایي د صوبایي حکومت در روان کال د آمدن د پاره ورکړې شوی اندازې رښتونی نه دي
د صوبې چې خپل پیداوار دي هغه د 8% او په 92% 92% دوره لای کی فدرل گورنمنٹ باندې د فدرل گورنمنٹ بجټ شې نه ده سر ډیسیژن شته نه چې تا ته د ډیویزیبل پول نه څو پیسې بلويږي تا ته نفسی نه څو ملويږي تا ته نچ پی کی څو ملويږي دته د هیڅ شي پته نشته په هوا کې ډس کړي ده
د سرکاري ملازمینو په تنخوا او پنشن کې 10% اضافه شوی او د مزدورانو کم نه کم اجرت 6.5 روپۍ میاشت ټاکل شوی دا د جیدات په انتقال لګیدونکو ټیکس د 14% نه 10% ته راکم شوی دی د غشان د تماکو په فصل صوبایي اکسایز ډیوټي لګول شوی او په هوټل او شادي حالونو د نوي ټیکسونو لګول وړاندیز هم شوی
احساس روزگار احساس نوجوان پروگرام او احساس هنر پروگرام د پاره 12 ارب روپے هودل شوی چې به ورسره 100,000 ځوانانو ته روزگار ملایويږي د غرنګ احساس ګر پروگرام لاندې د 15,000 کورونو د جوړولو د پاره 3 بلین روپے هودل شوی دي
دا صوبې د آمدن په اندازه کې د مرکز نه د ټیکس په محصولاتو کې 902 ارب روپۍ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تقسیمیدونکو مالیونه 1.8 ارب روپۍ د ګیس او تیلو رایلټۍ کې 2.3 ارب روپۍ په ځنګلو کې د راپریوتی لرګو د خرڅ نه 1.3 ارب روپۍ او د بجلی د اضافي په مت کې 3.3 ارب روپۍ او دغه ډول د بجلی د منافع په بقایجاتو کې 8.8 ارب روپۍ شمیرل شوې دي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا
د سواد د سلورم درجه یا کلاس 4 سرکاري نوکران وای چې تنخواه 40 زره ده او د کور اخراجات یې د 100,000 نه زیات دي دوی په دې بجټ کې په خپل تنخواګانو کې د زیاتۍ لپاره احتجاج کړی دی د ډیو خبریال فیض ظفر په دغه نور تفصیل د سوات نه تاسو ته وایي.
د سوات په سرګری محکمو کې د سکیل سلورم یا کلاس 4 نوکرانو د صوبایي حکومت په روان بجټ کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاج وکړو او د دوی حال چې شریف نه تر مکان باغ منګور بوري جلوس وستلو.
بلکې کومه منګای روانه ده زمونږ تنخواګانې باندې په دې گزارنه کېږي، لکه په موږ پسې 30,000 روپۍ د ګیس بل راځي، 10,000 روپۍ را پسې د بجلی بل راځي، داسې 15,000 روپۍ موږ د کور کرایه ورکو، تنخواه زمونږه 40,000 روپۍ ده. نو موږ د حکومت وخت ته وایو چې تاسو کله د بهر ملکونو پیښې کوئ د هغه ملکونو مراعات موږ نه راکوئ. نو زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی بھرپور چې د منګای سونه د هغې په تناسب باندې موږ تنخواګانې سی واکي.
دوی وایي چې ګرانی ډېره زیاده ده او د دوی تنخواه ډېره کمه ده، او دوی ته چې کومه تنخواه ملاویږي په هغې کې د ګیس او بجلی بل هم نه پوره کیږي.
کلاس 4 زمون 4 سکیل له 4 سکیل کی زمون نش برابر تنخاره 13,000 تنخاره نن د بجلی بل د ګوره 13,000 بس ټیکسی دیسره ګیس بل د ګوره دیسره کول کرای ته ګوره مون نن راو دیو مجبور شي یو زمون د بچو تعلیم زمون د بچو نور مراد د جمو بچو کپڑے جامې دا به نشته ا تنخا مون په ټیکس په ذریعہ دلو واپس بیا ورغو.
دی وای چې ټول سرکاري دفتری په دې نوکرانو چې دیږي که د سرکاري افسر د دفتر سبایي وي او کاغله چای ډوړې راوړل وي ټول کار د نوکران کوي.
دا هغه طبقه ده چې دا افسر ته کمره سپا کوي، دا دفتر سپا کوي، دا عوامو چې دی لکه کراوډ کنټرولینګ کوي، سیستم چې دی لکه هغه دې نه بغیر نه چلیږي. خو دا چې څومره اهمه ده نو دونه په مشینری کې د دې هغه حیثیت نه دی، هغه مقام نه دی کوم چې پکار دی.
دوی وایي چې په دې بجټ کې د دوی تنخواه د ګرانې په حساب زیاده نه کړل شو نو دوی به ټول صوبه کې پالتال او کربندې مجبور شي.
چې بچی زمونږ نه هر دې ژوند خو بیا مرخه ده، زمونږ 30,000 روپۍ تنخواه ده او چې زمونږ خرچو ولټه مونږ اختر نه کوو، خوشحالي نه کوو، غم خادي نه کوو، پیزار جامه نه لرو، بیا هم زمونږ خرچه 1,40,000 روپۍ ده ځکه چې دا ټوله منګای روانه.
تیر ورځ د خبر مخواده خزانه مشیر په یو خبری کانفرنس کې ویلو چې پر روان بجټ کې به په صوبایي محکمو کې کارکوونکي د سرګری نوکران تنهاګانې به د لس نه تر 15% پورې زیاتولی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز نیوکه کړی دی چې د خالی په ورځ رابلل شوی د خصوصي اقتصادي کونسل یا اس آی اف سی په غونډه کې د صوبې وزیر اعلی نه رابلل د وفاق د اصول خلاف ورزی ده. څېړونکو وایي چې د مرکزی او د پختونخوا حکومت ترمنز سیاسي شخړې روانې دي او دا اختلافات به د صوبې په تاوان تمام شي. خو مرکزی حکومت وایي چې د خصوصي اقتصادي کونسل ګټې به د ملک ټولو صوبو ته رسیږي. نورحال د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل راپور کې د پیښور نه تاسو ته وړاندې کوي.
سیړونکو وایي د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ سیاسي شخړې روانې دي او په داسې غونډو کې د صوبې د نمائندګۍ د نشوالي د وجې د صوبې اقتصاد اغیزمن کېدای شي.
چې خبر پښتونخوا چې د دهشتګردۍ متاثره ده هغه د یو بل سیاسي جنگ اخکار شي. نو کچرتا علی امین گنڈاپور چې هغه په دې میټینګ کې شرکت نه کوي یا هغه نه راغړي زما په خیال دا به د خیبر پښتونخوا سره یو زیاتې او د دې ذمہوار چې هغه به وفاق همي او د دې سره سره خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغه به همي ځکه چې هغه د خیبر پښتونخوا په وسایلو باندې د پی ٹی آئی سیاست کول غواړي. دا ډیره د افسوس خبره ده.
د پاکستان تیر اتحادی حکومت د تیر کال په 28 جون د اقتصادي چیلنجونو لپاره د ځنګړو پنګونو د سہولتکاري لپاره کونسل جوړ کړي او د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف دغه کونسل په حواله ویلی وو. کونسل به د اقتصادي بحالې لپاره په پالیسیو کې لارښوونه، دوام او موثره عمل یقیني کوي. د اس آی اف سی په غونډه کې د صوبو وزیر لګان، وزیر اعظم، اقتصادي مامورین او د پاکستان د پوز د سرلخکر په ګډون پوزي کارکونکو د کونسل برخي. سیړونکو وایي په پاکستان کې د سیول ادارو په پالیسیو د عسکري ادارو اثرات زیات لیدل کیږي.
زمونږ د ولس هم دا یره ده چې دا خلک به بیا انویسټمنټ لري زمونږ په نوم باندې، د ولس په نوم باندې هیڅ قسم د خیر خېګړې لپاره په دې ټوریزم یا په سماندې نه لګي دې جیبونو ته بځي او لږه موده پس په خپل یو لیک چې ته روځي چې پلان کې ملکي انویسټمنټ کړی په لاندې پراپرټۍ او ایسټ چې کوم نه غلطه سی وکړي.
د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ خبری کانفرنس ته ویلي چې د ایس آی ایف سی په ضد یو منظمه پروپیګنډا روانه ده. نوموړي ویلي دا پروپیګنډا په داسې وخت شروع شوې چې د متحده عرب اماراتو حکومت په پاکستان کې د لس عرب ډالره سرمایه کاری ژمنه کړې ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د مالی مرستو نړیوال ادارې IMF ویلي دي چې د مالی مرستو لا پسې د غزولو په لړ کې د پاکستان سره په رسمي کچ له وزنامې ته رسیدو لپاره خبرو کې لوی پرمختګ شوه. پاکستان ته د IMF د پلاوی مشر نیتن فورټر اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې دي. موږ سره خبریال الیاس خان صاحب دا وخت ملګری شوی دی، غوښتنې تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مو شي. الیاس خان صاحب، کده دغه خبر او د آی ایم ایف لخوا د جاری شوی بیانې نور تفصیل زمونږ کتونکو ته ورکړي.
جی بالکل اشفاق صاحب، د آی ایم ایف دغه ډلا ایون لس ورځې په پاکستان کې پاتې شو. په دې رسمه مې د پاکستان تر راغلي وو او پرون زیارت اورز دا خبرې ترې مکمل کېدو وروسته دا واپس تللی دا. نن چې کوم بیان د آی ایم ایف لخوا رائټرز خبری ادارې مطبوعاتو تا ورکړی دی، نو پاغې کې د دې مشن مشر نیتن فورټر دغه وینا ده چې دغه خبرې اترې د اوږدمهاله پور نوې پور چې پاکستان کوم ترلاسه کوي دغه ډېرې ګټورې ده بللې دي او ویلې دي چې دا د هغې وروستو اصولو کله چې پاکستان لنډمهاله درې ارب ډالره پور پروګرام په کامیابۍ سره ترسره کړو اوس په نوې پروګرام کې په پالیسي کچه به هم نورې خبرې اترې کېږي، خو تر دې دمه چې کوم دغه شمار شمېرې د پاکستاني چارواکو دوی ته وړاندې کړې دي چې د آی ایم ایف کومې غوښتنې وي یا شرایط وو هغې باندې پاکستان څومره عمل کړی دی، نو تر دې دمه د دغه مشن مشر دغه کامیابی بللې دي. خو دې سره یې دا هم ټینګار کړی دی چې پاکستان ته به دغه اقتصادي اصلاحات جاری ساتل وي، ولې چې دا د نوی پور د حجم یا د پیسو نه زیات مهم دی. کوم بچی د پاکستان اقتصاد مخ وړاندې بوزي او دا به وده عمومي دا به مضبوط شي، دې لپاره به دغه اقتصادي اصلاحات کم شي. د تیر حکومتونو خاص کر د تیر موقتی حکومت د وخت نه هم را روان دي، پاکستان به دغه جاری ساتي. نو دغه خبرې اترې که څه هم پاکستانی چارواکي په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو بیا د څېړونکو سره چې زموږ کومې خبرې شوې دي د اقتصادي چارو خبریالان یا اقتصاد پوهان، د هغوی دغه وینا ده چې بغیر د اقتصادي اصلاحاتو پاکستان سره بله څه لار نشته، ولې چې پاکستان دا وخت که څه هم د ډیفالټ نه تیر باندې بچ شلو د آی ایم ایف دغه لنډمهاله پور اخیستلو او خاص کر دوستانو هیوادونو کم د پاکستان په خزانه کې پیسې خو دي اوس هم تقریبا 9 بلین ډالر د ذخیره دي. په هغه د 1.73 شیر بلکې ټول پیسې د سعودي عربستان، د یو ای ای او د چین دي. نو دغه به هم د ایم ایف دی ډلې ویلي دي چې پاکستان ته به اقتصادي اصلاحات جاری ساتلو سره چې کوم دوستان هیوادونه دي هغوی مرستې هم کره کول وي، یعنی صرف په آی ایم ایف باندې به اډانه نه کوي او دغه رنګ چې نور چې کوم دوستان هیوادونه دي او د بیرونی سرمایه کاری لپاره او خپل ټیکس آمدن سیوا کول دغه رنګ حکومتي ادارې چې کوم په زیان کې دي هغه سمول یا شخصي څانګې ته ورکول. او د دې تر څنګ بیا د څېړونکو دغه هم وینا ده که څه هم موجوده حالات کې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف دغه پور د اوږدمهاله پور ډېر زیات ضروري دی، خو دا چې کوم شرایط دي دا ډېر سخت دي او دې سره به د وړاندې نه چې پاکستان کې درانی ده دا به نوره ځکه سیوا کېږي چې نوي ټیکسونه به د 1400 روپو لګول کېږي او د دې تر څنګ د بجلی او ګیس بای به نورې جوړولی شي او پټرولیم لیوی باندې هم خبرې اترې روانې دي. نو دې سره بیا د څېړونکو دغه وینا ده چې پاکستانی اولس په راتلونکي درې کاله نور هم ګرانۍ ته ځان نیسي.
الیاس خان صاحب، د آی ایم ایف لخوا چې کوم شرایط په اقتصادي چارو کې اصلاحات تاسو ذکر وکړه، د هغې چې کوم شرایط پاکستان ته وړاندې کړی شوي یا ورکړی شوي چې په هغې کې د نیٹ چې کوم د ټیکس جال له هغه سیوا کول غزول تر هغه کسانو پورې رسولي چې کوم شتمنه خلک دي د ملک دا غینه ټیکس راغونډولو کې اضافه راوستلو پاکستان ته او دا شاند کې د انرژي په مت کې چې کوم دینو زنی چې کوم دغه دی پیسې دی پاره کې د اضافه کولو غی چې کوم غوښتنه و بیا په ملک د نننه داسې یو شمیر نور اصلاحات چې کوم د دې مطالبه وي په دغه کې د پاکستان کارکړدګي غی څنګه بللې د پدغه خپل راپور کې په دغه خپل خبري کان چې کوم غی خبر پانه خبره کړي
جی ایس فاک صاحب دغه کې ډېر تفصیل تدوینه دي تلې خو د دوی صرف دغه ویناوا چې کم دغه اقتصادي اصلاحاتو د ایجنډا د پاکستان چې د وړاندې نه پای باندې ظاهر د چکار پیل کړو نو ذکر د لن محاله د ربر ډالر دې ته ملاو شو او د دوی پور چې کم دی خاص کړي د نو پای باندې هم دغه خبر ترې پیل شو او زیات تر امکان دا چې پاکستان ته به دغه 15 ډالر حکومتی خرچے رقم جال نہ صرف وفاق کے بلکہ ترقیاتی چکم بجٹ تے باغے کے کمیرا وسطل ٹول گامونا کو پاکستان تھا ارو مرو افستل بھی کالج ددی پرت ابیا پاکستان سره بل سلار نشته چې دوی ته دا قرض ملاو شي او دا ورنګ بیا ورته د نور چې کوم ورلد بینک ته یا ایشین ډیولپمنٹ بینک ته یا نور پیرس کلب ته بای لیټرل چې کوم ملکونه دي چې کوم قرضې ورکوي نو هغه ځکه دې سره تړلې دي د ایم ایف ته قرضو سره کله چې تاسو قرض پاکستان ته ملاو شي نو دا نور ادارې به هم پاکستان ته خپل قرضې ورکوي او د دې ترڅنګ چې کوم د خزانه وزارت بیا دا د سرچینو له کوله دا ویل دي چې تقریبا 12 بلین ډالر کم 12 کې آی ایم ایف هم په دې پریس ریلیز کې ویل دي چې دوستانو هیوادونو سره هم پاکستان خپل تماس نیسي او دا پیسې به دا وینا غلي دا کورونا نو هغه تقریبا 12 بلین ډالر خزانه وزارت دا وایي چې راتلونکي کال کې به پاکستان ته د چین سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو څخه ملاو شي
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه
د پاکستان حکومت په شپږم مارچ به شام ځانمرګ بریټ کې د وجل شو 15 چینایي انجنیرانو د کورنۍ لپاره 2.5 میلیون ډالر ورکولو منځوري ورکړی دا څېړنکاران وایي چې دا د حیرانتیا وړ پرمختګ دی چې څنګه پاکستان دومره زیاتې معاوضې ورکولو ته راضی شو په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال احسان محمد خان د سیمینار وړاندې کوي
په بشام ځانمد ګبریت کې وجل شوی 15 چینایي انجنیرانو د پاره د دې موضوع پریکړه د اقتصادي همکارۍ کمیټې په غونډه کې تر سره شوی او د پاکستانی حکومت د اعلان تر مخه چینایي وګړو ته مجموعي توګه 15 لک او 80 زره ډالر ورکول کیږي سړنکاران وایي هر سوچ دغه ترهګر بریده هدف په سیمه کې رواني پروژې ودرول وو خو بیا په دومره زیاته کچه موضوع ورکول یقیني توګه د پاکستان غونډې هیواد لپاره یو لوی مالی زیان ګڼل کیږي
دا کوم پروژه چې د چینیانو په تاون سره ده په دې کې مخکې هم یو پیره داسې بریدونه شو په هغې کې پیسې ورکړې وې چینیانو ته د هغې کوم کورنۍ چې دي نو دغه یو داسې دی چې یو زیان خو مالی ورسېد د ایم ایچ په حوالے کې موږ وګورو د پاکستان د امنیت سوالونه او د هغې سره سره مالی زیان هم دی دا چې زه ګورم نو دا یو ښه تاثر نه غورځوي چې دغه به نه صرف پاکستان ته ځاني زیاني او یا مطلب ځاني نقصان وي خو دغه سره سره به مالی نقصان هم ډیر زیات وي
د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په بشام کې د چینایي انجنیرانو په قافله شوی بریټ کې 15 چینایي انجنیران او یو پاکستانی ډرایور وجل شوی وو د پاکستانی ډرایور د لپاره هم د 15 لک روپو ورکولو اعلان شوی د دغه اعلان تر مخه یو چینایي وګړي د لپاره 15 لک او 14 زره ډالر یا نږدې 14 کروڑ او 14.5 لک روپۍ د هر یو وجل شوی چینایي کورنۍ ته په چین کې د پاکستان سفارت په لاس رسول کیږي. د پاکستان حکومت تر مخه د ماویزه د چین سره د خواخوږی یا د غوره نیت سرګندونه په اساس ورکول کیږي. سیډونکو فخر کاکا خلوای د پاکستان چین سره د تاریخي اړیکو داوی څخه انکار نه کوي، خو دا ډول ماویزه ورکول بیا په دې اړیکو پښتني هم راوچتوي.
دای په نتیجه کې د پاکستان په نړیواله کچه باندې کومه بدنامي شوې ده. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې چین مونږ ملک سره د دې تعلقات کې کم تاوتریخواله راغله ده، او په 13 دا دومره غټ مالی نقصان. نو زه دا ګڼم چې دا نه صرف د پاکستان د مفاداتو لپاره وو اوس مخکې مسلې جوړې، بلکې په خپل د چینایان کوم په پاکستان کې میشته دي، ځکه چې اوس نور که چېرې په داسې یو برید سره دومره غټ کارونه کېدي شي د پاکستان پر ضد، نو بیا کوشش کوي چې داسې قسمه واقعات نور هم سیوا کړي.
د بشام ځانمرګي بری دروسته د پاکستان حکومت ویلی وو تر هغه به د تپری نګدي چې د چین او پاکستان اړیکو ته زیان ورسوي. د یادې پیښو وروسته چین د برید په اړه د بشپړه پلټنو غوښتنه کړې وه، او یو چینایي پلاوی هم د پلټنو د پاره پاکستان ته راغلی وو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
د ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی. د ملګرو ملتونو ستر عدالت اسرائیل ته امر کړی دی چې زر تر زر د غزا پر رفح خار کې پوځي عملیات ودرئ. خدا سي نخ کړی چې اسرائیل دا امر ومني. یاد دی وی چې هم دی اونې د اروپا دریو ملکونو ویلي دوی په فلسطیني ریاست د یو آزاد ریاست په توګه ومني. د دغه او د دې سره سم په نور تفصیل باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت مو سره ملګری دی ورته کړل. ډیر زیات وبخی د پیر زبیر شاه صاحب سره هم په دغه موضوع باندې پس شی بو نو پیر زبیر شاه صاحب موږ سره دی، او دا وخت نو ګورو چې موږ پیر زبیر شاه صاحب طرف ته لاړ شو دا غینه په دغه تفصیل واخلو. پیر صاحب ستړي مو شي مننه. پیر صاحب، پیر صاحب دغه ملګرو ملتونو چې کوم عدالت خصوصی هغه چې کوم فرفا کې د اسرائیل نه د پوځي عملیاتو د تړلو کوم غوښتنه کړې ده، په دغه کې کوم داسې خبرداري دي ته ورکړې شوې دي د نړۍ لخوا غبرګون څه دی، د اسرائیل لخوا په دغه کوم غبرګون مخې ته راغلی دی، د دغه فیصلې د دغه بیانیې نور تفصیل څه دی اوریدونکو ته ورکړي؟ تاسو غږ راځي پیر صاحب؟ ز فکر کوم چې د پیر صاحب سره زمونږه کرخه یا چې زمونږ کوم رابطه ده هغه صحیح نه ده، او د هغې غږ موږ ته صحیح نه راځي. نو فکر کوم زمونږ اورېدونکي به هم د هغې غږ په صحیح توګه نه اوري، څنګه چې د هغې سره زمونږه دغه رابطه بحالیږي او د هغې سره خبرې ترې زمونږ سمیږي، نو بیا به خامخا د هغې نه په دغې باندې تفصیل اخلو. پیر صاحب خپل ځواب موږ ته راکړي.
ما غږ درځي اوس
غږم راځي، بالکل صحیح دی.
اصل کې د خو یو خدید نه دا چکم جنوبی افریقا دا چکم هغه دا وړاندې کړو دا کیس د انټرنیشنل کورٹ اف جسټس مخه تا، نو هغه کې خدوی دا ویلی چې مکمل دزبندی دی وشي. خو دا چې موږ عدالت چکم فیصله کړی دا په دې کې دوی تښت تا اسرائیل ته دا وختنه کړی دا تاسو پر افا کې چکم سملیات کوي لګیا دی هغه بند کړي. دین علاوه چې دل تکم په اسرائیل باندې د نسل کوشش کوم هغه دی تورن دی دی هغه پارا پکار دی چې اسرائیل الته کوم تحقیقات ټیم وی یا خلک چې کوم تحقیق کوي او الته انویسټیګیټ کوي هغه ته د رسایي ورکړی شي، او بل په د په غزا ته چې کوم د امداد ترسیل دی هغه سوال دی هغه د یقیني وساتل شي چې موږ کشان رواني. نو بارل دا فیصله څنګه تاسو ویل چې دا اسرائیل خود ودا نه مونی ولې چې اسرائیل خود سره دا کورٹ نه مونی، او د نو مخکې هم د عمدک انټرنیشنل کریمینل کورٹ چې کوم دی او وی چې کوم او وی پروسیکیوټر دی هغه وختنه کړی و چې پکا دی چې اسرائیل چې کوم مشران دي نتنیاهو په شمول هغه دی ونولې شي، دغه سه حماس چې کوم مشران دي هغه هم یاد کړو چې دوی به جنگي جرایم کړي پکا دی چې دوی بندي کړی شي. نو دا اوس هغه شوه دی او د نه به چې کومه فیصله ده په دې باندې چې اسرائیل باندې کوم الریډي فشار او هغه دا د چ نور به هم زیات شي. او څنګه تاسو چې د نه مخکې ابو لورز درې هوادونه ناروې او ایرلند او چې کوم سپین د دوی اعلان وکړ چې مونږ به اتوښتم وینا فلسطینی ریاست په ځانګړې توګه ومنو.
پیر صاحب د دې وخت ته تاسو چې ګورئ لکه پر نږدې یو کې د جرایم نړیوال عدالت هم د اسرائیلي وزیر اعظم د دفاع وزیر او د غشنده حماس دریو مشرانو د لپاره د اریسټ وارنټ جاری کول هم خبره کړې و. د وخت چې ګوري او د غزا د عملیاتو یا په غزا کې د اسرائیل لخوا چې کوم اپریشن شروع کړی شوی د هغه هم تر دې ځای را رسیدو کې چې اوس دا وخت کم تاسو ګوري د دې څنګه تاسو څېړنه کوي چې غاسو وخت سمره نازک وخت چې په دې وخت کې دا بیان مخې ته راځي.
نجی دا خو واقعي یو طرف ته خو ګوري ال طرفه کې اسرائیل مکرشان لګیا دی د یو ان چې کوم کسان دی هغه دا وایي چې تقریبا اته لکه خلک دلته نه کوم رفانه غشوي دی به کور شوي دی نو دا یو خو او فشار په مونګورو چې په زیاتیږي په اسرائیل باندې د اسرائیل پالیسانو باندې سپیشلی په رفا کې چې کوم کې د امریکای په شمول یو ان ټول ورته ویلو چې تاسو ولته نه ځایغ نه مخکې چې تاسو سره یو باقاعده پلان نه وي چې خلکو سره بسکیږي د امداد سره بسکیږي څنګه به خلکو ته رسی. نو هغه شکه اوس فشار په هغه باندې زیات شو دغه سه اسرائیل اومکه خبره کوي هغه وایي چې مونږ په رفا کې عملیات نه وکړي او حماس مونږ دلته نه ختم کړي نو بیا و م اکتوبر پر شان واقعیات پکیږي او د جنگ شروع کولو چې کوم مقصد دی هغه نه پوره کیږي د رفا عملیاتو نه بغیر. نو د ټیم کې اوس مونږ ګورو چې کوم د صلح خبره وي د دزبندي خبره وي هغه هم ډیر نږدې شوی خو بیا په شا لاړه اوس بیا چې کوم د تسیای مشر دی هغه د خبرونه دا د سیاغه بزر زی یورپ ته او هغه به ملاوي کې د موساد مشر سره او د قطر چې کوم مشران دی هغه سره چې دا کوم خبره وي کوم درېدل دي دا هغه کې. نو دا ټیم ډیر مهم دی امریکا هم کوشش کوي اول ورځ نه چې اسرائیل باندې چې تاسو دا جنگ زر تر زر راغونډ کړي د نه مخ کې چې دلته سیاسي بایدن حکومت ته هم مسله ده وټران دی الیکشن کال دی الته هم وینو چې په اسرائیل باندې فشار زیاتېږي او بیا په هغه باندې انډایرکټلی په امریکا باندې. نو دا ډېر اهم ډیولپمنټس په دې ټیم باندې خدای دا دی چې فلحال خو په فلسطینیانو یا په غزا کې چې کوم خلک دي هغه به دا څه خاص اثر نه وي لانګ ټرم کې به دې اثر وي خدا دې چې دا درې هوادونو منلو سره او د اوس د سي جي هغه سره نو دې باندې اسرائیل باندې فشار نور هم زیاتېږي.
ډېر مننه پیر صاحب تاسو
ډېر مننه.
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه ته وګي یواری بیازو سیمتا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاهد اقان عباسی ویل دي چې د پاکستان د موجوده چې کوم ائتلافي حکومت د مسلم لیگ نون په مشرۍ نو دا حکومت هم هغه سي هایبرید حکومت ته څنګه د عمران خان حکومت مانه دا چې ګنې دا حکومت خپلواک نه دی. څرنکار د شاهد اقان عباسی دغه سرګندونو ته په کم نظر باندې ګوري د ډیوه خبريال عثمان خان یې نور تفصيل تاسې ته وایي.
نائب کا د واکمن مسلم لیگ نون نامرور او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلی د هیواد پاین کې د هایبرید ډول حکومت د پاره ځای نشته خو سیرون کې وایي د پاکستان جمهوریت مدام یو سو هایبرید بڼه لري او زیاتوي د کال 2014 نورسته جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوهنی نورې کوي شوې دي.
2018 کې بیا د هایبرید نظام حکومت هغه لیول باندې ورسېدلو سم مونږ ټول خلک پوه شو چې پاکستان کې کم نظام دا او په دوه وخت باندې ګوره د یاد 23 د عمران خان د تګ نه پس دلته کې هغه هایبرید نظام هم وسنه دا اوس دلته کې غیر اعلانیا ماشالله دا.
د روان کال د فبروري په میاشت کې په لندن، نیویارک او بینکاک کې میش د سیډنی ادارې اکانومیست ډیلی د معلوماتو څنګه په خپل ریپورت کې ویلیو چې پاکستان د هایبرید ډول حکومت نه هم لاندې غورځیدلې او دا د زورواکۍ یا استبدادي هیوادونو په ډله کې اچولې.
په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سیاسي ملګری په اوسنی حکومت تور پوری کوي چې دوی د استابلیشمنت یا فوس په مرد حکومت ته رسیدلی او دغه ډول د اوسنی حکومت مشرانو اوس او پخوا په عمران خان تورونه لګوي چې تیر حکومت د ولس پرای نو جوړ کړي.
زدا غړم چې تیر وختونو کې هم دا ډول ماډل جوړ شوی وي. آیا د عمران خان ماډل هایبرید نو؟ میر صاحب، زه ډیر په ادب سره تاسو نه خواست کوم چې د جنرال باجوا او عمران خان هم یو ماډل جوړ شوی وو.
پاکستان کې داسې فکرونه کیږي چې په هایبرید نظام کې د حکومتي نظام کوم اصلي ذمہ وار نه معلومیږي، نو ځکه ډیر تاوانی ولسترسي
چې لکه خلک ووټ ورکي پارلیمان ته خپل نمائندگان ولیږي، دا غوینه دا تمه وی چې دا به د ولس ملګری یو پالیسی را جوړوي، خو بد قسمت نه دا خو کنټرول نه وی په پالیسی باندې. پالیسی که بیا ناکام شولا نو دا غی چې کم کاست ته هغه سویلینس پی کوي، هغه ډیموکراسي پی کوي، ډیموکراسي په بدنام شي، جمهوریت بدنام شي. خو که کامیاب شولا نو بیا کریډیټ چې کم دی کنه هغه خلک خلی کم چې بیهیند د سین کنټرول کوي نظام.
د پاکستان فوز او پوزي مشرانو د یو کال نزياتي مديرا سيسو واري بيلي سياست کې مداخلت نه کوي. په یو يا دوا مطبوعاتي غونډو کې د فوز مشرانو تیر لاسوهني تیر وطني بليلي، خو د فوز په وضاحتونو د سياسي مشرانو او ولس تسلي نه ده شوي. د سياسي چارو کارپوهان بیا زیاتوي طاقتور هلكي مدام د خپل طاقت ساتلو د پاره د ولس واک او د جمهوريت اقدارو د تروړلو په هڅو تورن کیږي.
مطلب دا دا چې د سیاسي خلکو سره هیڅ واک اختیار نشته، د نامي واک اختیار هم ورسره نشته، او بلکې دې ته دا پته وي سمونږ د چا په خلی راغلی یو، د چا په نظریات راغلی یو، او د چا په خلی بوزو او هغه د څه غواړي موږ سه وکړو.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې د کال 2019 راهیسي فوسته حکومت سره د ملاتړ په نامه د یو قانون تر مخه د بیسار اختیار ورکولو، د ناکدینو په وینا بلوچستان صوبه کې فوس سره زیات اختیار او کله کله په پارلیمان کې او عدالتونو کې د فوس پرول نیوکی په هیواد کې د هایبرید رژیم یا واک داوی لا نوري پخې کوي. او رسته مثالی د عالی عدالت د یو قاضي محسن اختر کیانی په یو اورونه کې د پختنه چې وای دا هیواد به استخبارات تی اداري چلوي او کنه د عین او قانون لاندې به مخکزي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکای صدر جو بایدن انتظامیه لاندې د امریکا پخوانی پوزیانو ته د پراخه صحیح پاملرنې لړکې د 15.5 بلیون ډالرو نه زیات رقم ملو شوې ده. خو پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ وایي کله چې د وایټ هاوس کې وونه پخوانی پوزیان زیات خو د وایس اف امریکا خبریالی ویرونیکا بالدیراس اګلاسیاس دیتا کتنه کړی دا چې پخوانی پوزیان د راتلونکي صدر نه د څه هیل لري. دا راپور زمون همکار ارباب محمود لري تاسو وړاندې کوي.
نږدې 8,000 پخوانی امریکني پوزیان چې زهرجن شیانو ته مخامخ شوي وو د نوکرۍ په وخت دوی د پیکټ لا یا قانون نه ګټه پورته کړې دي. زپل شبو او ژوندۍ پاتې شو کسانو سره د صحت د پراخه پاملرنې امرستو لړکې صدر جو بایدن دا قانون په کال 2022 کې لاسلیک کړی وو. د چهارشنبه پر ورځ بایدن ویلي وو چې تر اوسه پورې د پیکټ اکټ لاندې د 10,000,000 درخواستونو منظوري ورکړې شوې ده.
د سا تکلیف کینسر، د مغزو کینسر، خلک چې ډیر ځپل شوي دي. تاسو ته به دا ثابتول نه وي چې د نوکری په وخت دا ستونزه راولاړه شوې ده. د پیکټ اکټ په وجه اوس به تاسو ته دا ثابتول نه وي.
بایدن د خپل انتظامی په وخت کې د پخوانی پوزیانو، د هغوی پاملرونکو او د ژوندۍ پاتې شوو سره د مرستو ذکر کړي او ویلي دي چې دواړو ګوندونو په شریکه د 150 نه زیات قوانین جوړ کړي دي.
موږ وسایل زیات کړي دي چې د پخوانیو پوجانو د بیکوري ستونزه ختم کړو. په خاص توګه له پخوانیو پوجانو سره د مرستو لپاره موږ په سلګونو د نفسیاتي روغتیا کارکونکي په نوکری اخیستې دي او دوی ته موږ تربیت ورکړی دی چې داسې وکړل سي په پخوانیو پوجانو کې د ځانمرګۍ خاموش لعنت ختم کړو.
د 2023 صدارتي زغل کې د بایدن مخالف ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ وايي د صدارت په وخت پخوانی پوځیان خو. ټرمپ د 13 نومبر په میاشت کې د خپل د دریز یو ویډیو خوره کړې و.
په هیواد کې موږ د 33,000 نه زیات بیکوره پخوانی پوځیان لرو او دوی ډېر د بې وسه ژوند کوي. دا شرم دی. زما د سلورو کالو د صدارت په موده کې ورسره مونږه ډېر مرسته کړې وي، هغه اوس ختم کړې شوې دي.
ترامپ ویلي دی که بیرته صدر شو نو دا به بدل شي.
په لومړۍ ورځ به زه د ناقانونه غیر امریکایانو د سرپناه او د ترانسپورټ دپاره د بایډن د بې کچه مالی مرستو ختمولو دپاره انتظامی امر لاسلیک کوم او د دې یو غټه برخه به د بیکوره پخوانی امریکایي پوځیانو په سرپناه یقیني کولو او په علاج لګول کیږي.
دی نېشنل اسوسییشن اف سوشل ورکرز نومېدلې ویلیدي چې د بایدن او د ټرمپ دواړو د صدارت په دورونو کې د پخوانی پوځیانو صورتحال ښه شوه دی.
individuals have been experiencing
خلکو ته په دې نظام کې د شاملېدلو او د لاسرسي ستونزې را مخې ته کیږي او د سره سره د کاغذي کاروای د ډیر انتظار او د مرسته کوونکو د کمې ستونزې هم موجود دي.
رستونی د مثال په توګه په خاني پوزیانو د صحت مرستو ته لاسرسي یا سیوا کړي او دوی کول شي د په خاني پوزیانو د چارو د سانګې نه بهر د مرستې تر لاسه کړي خو ستونزې لاشته دي. سټریټ وای د امریکای راتونکو صدر تبا د پخوانی پوزجانو نفسیاتی صحی پاملرنې ته د لاسرسي او تجربه کار ډاکټرانو سیوا کول ته خصوصي توجه ورکول وی. د وایس اف امریکا د خبريالي ويرونیکا بالډراس اګلیسیاس د پارا ارباب محمودري وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د امریکا صدر جو بایدن د کینیا صدر ویلیام روټو ته د خپل لومړنی ریاستی سفر په وخت ډیر زیات درناوی ورکړی او ورلې زیات استاینه کړی ده. د زیارت په ورځ بایدن اعلان وکړ چې شرقي افریقایي هیواد بعد نیټو یو لوی اتحادی جوړ کړي. دا به د سب سهارا لومړی هیواد وي چې دغه حیثیت به ترلاسه کړي. دا ګام په داسې وخت مشرقي افریقا ته د امریکا امنیتي همکارۍ انتقالولو یو اشاره ده چې امریکایي ځواکونه د نایجیریا د نایجرنا د وټو تیاری کوي. د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا خبريالي انیتا فاول راپور د زمونږ همکار نوشروان قلندر په غږ.
دا یوازې لاس ورکول نه دي، دا د ډیر لوی کار پیل دی. صدر جو بایدن د زیارت پنځمه په ورځ د کینیا صدر ویلیام روټو ته په وایټ هاوس کې هرکلی ویلو. دا په تیرو 14 کلونو کې د کوم افریقایي لیډر لومړنی ریاستی سفر دی. هغه په نرم قوت سره دا رسم سرته ورسو چې پکې نور ډیر سره درنه ریاستی مقامی روټه هم شامل و. بایدن اعلان وکړلو چې هغه به کینیا د نیټو د یو غیر اتحادی غړي په حیث ومني. دا حیثیت د امریکای تربیت او آلاتو ته د رسای حق ورکوي.
دا د ترهګرۍ ضد د کلنو عملیاتو د شریکې همکارۍ تکمیل دی چې په ټوله مشرقي افریقا کې یې داعش او الشباب کمزوري کړي دي. د اوکرين لپاره زمونږه شریکې مرستې د ملګرو ملتونو د چارټر په شاد نړۍ اترول دي. په هېټي زمونږه ګډه همکاري عدم استحکام او ناامنۍ راکمولو ته لاره جوړولو کې مرسته کول دي.
روټو خپل هغه خواسته بیا زور ورکړلو چې امریکا دې د افریقایي هیواد د قرضونو بیرته واپسې طریقې کار کې د خپل ژوندو مرستې ډبل کړي چې زیاتره قرضې پکې د نړۍ تر ټولو غټ قرض ورکونکي هیواد چین دی.
تر څو پوري چې دا زر تر زر ونه کړې شي نو ازادي، جمهوریت او د قانون حکمرانی به په غټ خطر کې وي.
سیډول کې وایي چې د امریکا خارجه وزارت لخوا مرتب کړي شوی د کینیا په اړه د بشري حقوقو لړل ریکارډ د اندېښنې راپورته کوي چې څنګه به خپل دا نوې حیثیت وکاروي.
په کینیا کې د حکومت لخوا له عدالت پرته وژنې، په زور د لادرکیو، تشدد، غیر انساني، ظالمانه او د کمزوري کولو بیلابیل قسمه سزاګانې سنجیده ستونزې دي چې د امنیتي ادارو لخوا کیږي. نو دا اندېښنې به هم پیدا کیږي چې د حکومت عملي دا برخه له پامه غورځول کیږي چې ګنې امریکا په افریقا کې د جمهوریت ودې ته دومره پام نه کوي او امریکا په حقیقت کې د مستحکمه جمهوریت امنیتي اړخ څخه په شا کې.
روټو په واشنگتن ډی سی کې د ورځې د اوږدو هلو زلو په وخت یو شمیر نورې لوزنامې هم وکړلې او د هیټي هیواد ته د کینیا د یو زرو امنیتي ځواکونو د افسرانو د لیږلو په منصوبه هم بحث وکړلو. د دې منصوبې لپاره امریکا د 300 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده چې په کینیا کې د سیاسي او قانوني چیلنجونو او په هیټي کې د سیاسي ناکلارۍ له وجې د تاخیر ښکار شوې ده. روټو ویلي هیټي ته د امنیتي ځواکونو لیږلو په تکل کې دي خو نیټه یې ورنه کړله. د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول لپاره نوشیروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
د ډیو ټی وی خبری خبرونه ته غواګی. نړیوال سرمایه‌کار د جنوبی افریقا په جوهری ټکنالوژي کې د سرمایه‌کارۍ لپاره راجم شوې دي. په دوی کې دوه شرکتونو په جنوبی افریقا کې جوړیدونکو وړو ریاکټرو کې د مالی مرستو اعلان هم کړي چې یو پکې د هغه زمیدارو د ډلې نه دی د چارو روزګارونه چې په هیواد کې د بجلی د کمی له کبله اغیزمنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا ماریز ڈی کلرک په راپور کې زموږ همکار بختور شاته ستوړاندې کوي.
جنوبی افریقا کې لتیرو ولسو کلونو راسه د بجلی کمې ده چرته چې حکومتي بجلی وخت په وخت بندیږي او ځای زمیدار د شمسي شیشو او جنریټرو د لارې خپل بجلی جوړولو باندې په میلیونونو ډالر لګوي چې پکې بهر ملکی تیل استعمالیږي. د چرګانو د فارمونو کاروباریان وای د بجلی بندیدل د دوی د چرګانو او ماشينونو د لپاره ډیر نقصان دي.
څنګه چې بجلی لاړ شي او پکې بند شي نو چرګان د 15 نه تر 30 منټو پورې ژوندۍ پاتې کېدې شي او بیا چې بجلی راشي نو د ولټیج د کمی یا زیاتوالي لکبله زمونږ اکثره ماشينان وسوځي. د دې لکبله مونږ هر کال دغه ماشينان بدلوو.
د سخت ضرورت به وجود هم د جنوبی افریقا د اکثر خلکو د لپاره د شمسي بجلی نظام جوړول یا جنریټر لګول ډیر ګران دي چې ټول پټوله بجلی په خپل جوړ کړی د عامي گریډ نه بجلی وانخلي. زمیدار لمندي چې جوهري بجلی غریبا د دوی دغه مسله واره کړی. د ساوت افریکن اګری انیشیټیو په نامه جوړ د ځای زمیدارو یوې ډلې د امریکای سی 5 کیپټل کمپنۍ سره د مارچ په میاشت کې د ملګرتیا اعلان کړي چې دا غلطه به د بجلی جوړولو د پاره وړې جوهري ریاکټر لګوي.
We can now deliver clean sustainable energy.
Mungwas the HTMR cell pasir wade jhori reactor de lare safa aw na bandidun ki energy workawal shu da reactor dere mehfooza di aw da rawayati reactor pa partala dere wade di
da da wado reactor pa tarla sakawlo saraba zimedar aw nor de bijli sarifin خپل بجلی د سرکاري ګریډ په ځای په خپل جوړولو جوګه شي. د جنوبی افریقا جوهري کمپني سټریټک ګلوبل وای د دوی ایچ ٹی ایم آر 100 ریاکټری ساده او په اسانۍ سره جوړېدای شي.
موږ داسې وړې ریاکټری جوړو چې اوبه نه غواړي او هلته لګول شي چرته چې د بجلی ضرورت وي او دا تر 15 کیلومتر پورې د خپل ګریډ نه بجلی ورکول شي او د قایمي بجلی ګریډ ته هم لګیدل شي.
جنوبی افریقا د دغه وړو ریاکټرو په ټکنالوژي کې تر ټولو وړاندې ده. دیتا پی بی ایم آر وای خو په کال 2010 کې کار ودرولې. په جنوبی افریقا کې زنو پلټونکو او انجنیرانو سټریټک ګلوبل نومي کمپنی جوړه کړې ده چې د هیلیم ګیس په سړولو سره د فیول ریاکټری ایچ ٹی ایم آر 100 جوړوي. جنوبی افریقا په تجارتي پیمانه د ټینس د بال په سیر د یورینیم ګولې هم جوړولو کې تر ټولو وړاندې ده چې پیبل ریاکټرو کې د خشاک په توګه کارول کیږي.
And so جنوبی افریقا د جوهری انرژي په برخه کې د همکارۍ لپاره مثالی هیواد دی.
د نړیوالو غوښتنو باوجود څېړونکي په دې نظر دي چې د بجلی جوړولو داسې ټکنالوژي د بجلی نړیوال کمین شي پوره کوله.
نو ځکه په گریډ کې د جوهري بجلی ورګډولو کې دلچسپي زیاته سوې ده.
د ټکنالوژي مشاورتي کمپنۍ کویا کیپیټل هم د سټریټیک ګلوبل سره د اپریل په میاشت کې یو جدا تړون اعلان کړی.
مونږ په دې هم باور یو چې دا ټکنالوژي په ایشیا، لاتینی امریکا او تر دې چې په یورپ او امریکا کې هم کارول کېدل شي، چرته چې د داسې منځنۍ کچې د ریاکټرو ډیرا وختنه کیږي.
سټریټیک ګلوبل هله مندې چې را دې کال تر اخره به خپل لومړی ریاکټر جوړ کړي. د ماریز ډیکلارک د پارا بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
رازو پاکستان ته او د پاکستان بیلابیل خارونه د سخت ګرمۍ او د تودوخه چپو سره مخ دي، او په دې لړ کې د پاکستان حکومت د هیواد په ځینې برخو کې سکولونه په ارزي توګه تړلې. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکي کې د حرارت درجه تر خطرناک حد زیاتې دي شي، او په خیبر پختونخوا کې ډیر اسمل خان، بنو او کوهات د تودوخې څپونه تر ټولو زیات اغیزمند کېدل شي. نور تفصیل د دیو خبريال وقار احمد دخلی اورو.
د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د تودوخې د درې سپو وړاندوینه کړې، وای یو سپه د مې وشتمې پورې روانه ده او دوه نور به د جون په پیل او وروستیو کې شروع کیږي.
آنے والے دنوں میں تر وشتمې نیټې پورې درجه حرارت کې د زیاتوالي امکانات دي، او د هیواد په زیاتره سیمو کې درجه حرارت 50 ډیګري سنتي ګریډ ته پورته کیدی شي. د تودوخې د سپونه ډېرې اسمل خان، بنو او کوهات په پښتونخوا کې تر ټولو زیات اغیزمن کیدی شي.
بنو او کوهات کې ډیسټریکټس هم
د پاکستان په زیاتره برخو کې دا وخت سکولونه د تودوخې سپوله عمله په ارزي توګه تړل شوې دي، او چارواکو په اسپیټالونو کې بیړني صورتحال نافذ کړي دي. ډاکټران وای چې لته رسو ورځو راهسه په اسپیټالونو کې د هیټ سټروک مریضان سیوا شوې دي، او د دې علامات څه داسې خي
دي چې ډیر زیات یو دم د باډي ټمپریچر ډیر زیات شي، تیزه تب راشي او خوله راتلل بند شي. هغه نه پس بیا دا وشي چې مریض ته ډیر شدید قسم سر کې درد شروع شي، او بیا د سترګو مخ کې تیارو غونډه راشي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمه ویلي د ګرمۍ د سپې راتلو سو علتونه دي چې پکې موسمیاتي بدلون، خارونه او آبادی سیوا کېدل، او د ونو یا ځنګلونو پرې کول شامل دي. د موسمیاتي بدلون له امله پاکستان د نړۍ په اغیزمن هیوادونو کې په 5 نمبر ولاړ دی. کال 2022 کې ویجاړونکو سیلابونو له امله په هیواد کې 3.3 میلیونه خلک متاثر شوي وو. د صحت د چارو پوهان وای چې هیټ سټروک نه بچ کې دوه لپاره د احتیاطي تدابیر واغستل شي، او د اوبو زیات استعمال دی وکړي شي.
ڈی ہائیڈریشن او سٹروک سویر علامات کی داسی چې دی کې چې کله مریضان موږ سره بیهوشی دغه کې موږ سره پریزنت شي، نو اکثر موږ داسیم کتلې دي چې یا خو د سره مریض دا فالجم کې دي شي، د زړه اٹیک هم ته کې دي شي، او یا نمکیات هغه دغه دومره زیات شي کنه هغه به ترتیبی راشي په دغه کې وینه کې چې د زړه دلکن وسره به ترتیب شو. اکثر چې کم یا خو ډیر ماشومان چې کم یا چې کم هغه مریضان ایلډرلی پیشنټ چې کم یا بوډاګان، اکثر بیا ډیر سویر کیسز کې د مریضانو ډټم کې دی شي.
د کال 2013 نه تر 2022 پورې ګرمای د مارچ او د مای میاشتو ترمنځ په لزګونو کسان مړ کړي وو. په کال 2015 کې په جنوبی سند صوبه کې د سخت ګرمای له عمله تر زرو زیات کسان مړ شي وو. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اسلام آباد های کورٹ د اسلام آباد څخه په جبري توګه د لادار کشي شاعر احمد فرهاد د مقدمه اوریدنه کړی دا، او په دې لړکی د دفاع سیکریټری او د آی ایس آی سیکرټر کمانډر په راتلونکو اوریدنه عدالت ته رابلل دي. د مقدمه اوریدنه د مئی تر 29 منټه پورې ځنډول شوې ده. د ډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن تفصیل په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د جمعې پورز د مقدمه دا اوریدنې په پیل کې سرکاري وکیل اټارنی جنرال منصور عثمان اوان عدالت ته وړاندې شو او ویلي دي چې د لا درک شاعر احمد فراد درک د ټلیفوني کالونو د ریکارډ یا سی ڈی آر په ذریعہ لګول کیږي. جج محسن اختر کیانی اټارنی جنرال ته ویلي ته وایي چې ریاست ناکامه شوې ده. خو د سرکاري وکیل ځواب و چې اوس لا ریاست نه دی ناکامه شوې. د ښاغلي جسټس کیانی وینا و چې د ورک تن موندنه د ریاست مجبوري ده، گنی بیا د ریاست ناکامی ده او د ریاست ناکامه کې دل تش الفاظ نه دی بلکې د دې نتیجې دي. د لا درک شاعر احمد فراد وکیل ایمان زینب مزاری ډیوا سره خبرو کې ویلي د عدالت د نن اوریدنې څخه مطمئنه ده، خو اټارنی جنرال عدالت ته پور کړی خپل لوس کې بیا ناکام شوه او احمد فراد بازیاب نکړې شو.
هایست لا افیسر راکه عدالت میں ایک بات کرتے ہیں.
اعلی چارواکی عدالت ترازی او باور ورکوي، خو بیا په هغه عمل نه کیږي. د دې مطلب دا دی چې په ریاست کې د ننه یو بل ریاست دی او یا د ریاست بالا بل ریاست دی او دا د اندیشنې وړ صورتحال دی.
جسټس محسن اختر کیانی پوښتنه وکړه که ادارې ځواب دی نوي او ته هغوی ځواب دی نشي جوړولې نو بیا به څه کیږي. هغه ویل د خفیه ایجنسیانو به هم د کار یو سټرکچر وي، څوک به چاته ځواب ورکوي، موږ به په دې ټولو سوالونو ځان پوهوو او هغه به د دې مقدمې په فیصله کې راوړل شي. عدالت زیاته کړه چې اوس د ورک تن د بازیاب کولو معامله شاته پاتې شوې او موږ به اوس ځنی سیزونه ټاکو. د لا درک تنانو په مقدمه کې به د آیس آی د سیکټر کمانډر بیان قلم بند کول شي او پولیس افسر به د هغه بیان اخلي او زمنه بلی کی. عدالت پر راتلونکي اوریدنه کې د دفاع سیکټری هم راوبلو او جسټس اختر کیانی په خپل ریمارکس کې ویل د دفاع سیکټری د راشي موږ د پوه کړی چې آیس آی ډیټا څنګه راغونډوي او د یو سیکټر کمانډر د لاندې څومره خلک کار کوي. شاعر احمد فرهاد د مئی په 18 اسلام آباد کې د شپې د خپل کور د درشل څخه ناسرګند کسانو تختولې وو.
هغه به تل د لادرک تنانو په حقي اواز پورته کوو او هم د دې له کبله هغه په خپله هم د جبري لادرکۍ ښکار سو.
عدالت ویل چې لدی روستو د لا درک تنانو کومه مقدمه هم په عدالت کې چلیږي نو هغه به د اسلام آباد های کورټ په ویپانه نیغ پنیغه خودل کیږي. او ویل چې د لا درک تنانو په مقدمو کې لوی بین جوړېدل پکار دي چې دا سه د معاملې حل کړی شي. وتلی خبریال حامد میر هم د لا درک شاعر د مقدمې د اوریدنې لپاره عدالت ته ورغلی وو او روستو د عدالت څخه بهر د ډیو سره خبرو کې ویل ادارې یریږي که یاد شاعر را خوشی کړي نو خلک به خبر کړي چې هغه چا پورتا کڑے وہ.
اگر یہ آج اس کو پیش کر دیتے تو یہ مسئلہ یہیں پہ ختم.
کاغی نن عدالت کے وڑان دکڑے وہ نو خبر با ہم پتے زے ختم شوے با خوز با دا معاملہ تر لرے پوری سی دا اس یوازے دا احمد فراد دا بازیاب کولو مسئلہ نشوا پاتے بلکہ دا جسٹس کیانی پا کول دا اس دا پاکستانی قوم دا بازیاب کولو مسئلہ جوڑا شوے دا.
پا پاکستان کے دخل کو پا جبری توگا دا لا درک کول ستونزا دا کلونو را حسی روانا دا او دا لا درک بلوسانو او پختنو دا کورنو غڑی او دا بشری حقونو ڈالی دا خل کو دا جبری لا درکو تور دا پاکستان پا استخباراتی ادارو پوری کوی خو پوز دا نیوکی پا بیا بیا را دوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په لومړي ځل د مئی میاشتې 24مه هر کال د غرنی پسه یا مرخور د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړی دا او له اړوند اړخونو یې د دې د خوندیتوب غوښتنه کړې. د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د مرګ له ویرې نه خبره د غره په وښو کې شپخوند څر کوي. هو، د کوټې شمال ختیځ تکتو غره جوړ کانسی می غرڅنۍ یا د غره وزده د دې نسل د نر پسه وز د شکرو د جوړش لکباله دا نسل په سلیمان مارخور یا مارخول شهرت لري چې د نړۍ پر کچه د ورکیدو له خطر سره مخ دی. د تکتو غره والمرخاته ته د جوړ کان په نامه باندې پرتا سیمه ده. دا سیمه د حکومت لخوا څخه په کال 1935 کې گیم ریزرو یا قانوني شکارګاه ګرځول شوی. د دې سیمه د کلیوالو په وینا چې له هم هغه ورځې تر نن ورځې پورې دلته کوم قانوني شکار نه دی شوی، خو پر ځای یې په ناقانونه توګه پر لویه کچه خلکو دلته شکار کړی او د غره و پسونو یا مارخور ته زیان رسولی.
په خوښي وو دی کی مړی یم وړیار وړیالم وس هغه نسل ختم سو دغه یو نسل پاتې دی د دې نسل سی دغه نسل کښینه وسی دا نسل آباد سی دا نسل پایبندی وسی نو به دا ګرد علاقه په آباد سی در په دری د افسون شش کال مړیدل یا درېدل یو دا خاص ل تندیزه تجو ل تندیزه بیا مونګړان وکي کیس مونګړان وک لا غوزه بیا ودرېدل بیا نو دوی مړس خورا ولی وبنست.
سید محمد در روان کال 2023 د 3 مارچ د ځنګلي جناورو نړیوال ورځ خبره کوي چې د همدې غره تکتو درې نومي سیمه کې د دوی ملګرو یو خفقون کې صحنه لیدلې چې پر یو ځای په مرموز ډول مړسوي څلور مارخور پسونه پیدا کړي.
څلور دانه سلیمان مارخور مش پیدا کی چې مړ دي اوس مش سر نه په خلاصي چې دا سلیمان مارخور چې دي مشتلسوی دی د شکاریان د وج دی یا یو بیماری په لګیدلې ده د کورنی پسونه دلته راولي بالای راوخي زوی د دوی په ځای کې ګرځي د دوی په چراګا کې ګرځي یا د هغو سر دا بیماری ور لګیدلې ده زموږ سر نه په خلاصیږي.
خو د بلوچستان د ځنګلاتو او ځنګلي ځناورو د خوندیتوب سرکاري محکمې چارواکي د یادو څلور مارخور د مرګ سبب د ځنګلي ښکاري ځناورو داړل بللي خو د سیمې خلک او د چاپیریال پالان له دې سره اتفاق نه کوي.
څلور مارخور یو ځای پراته مړه دا دیناوله خبره و څلور مارخور مړه یو ځای چانه پیدا کړي گئی کشکاری حیوانې کپړانګ کلیوي هغه څلور دانه په یو واره نسی وژنوي نو دا غالبا یو ناجوړی په ګډه سوی یو مرز په ګډه سوی وو
کښنی سره لاندې
او
خاصه د پنځ پر ځای
دوی د مارخور د مړنی په لویو اسبابو کې د خلکو لوري ناقانونه شکار د ځنګلي ونو او بوټو وهل د کورنۍ پسونو په غره کې چرل بولی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روان کال 2023 د مای پر 2 نیټه یو قرارداد منزور کړ او د مای میاشتې 23 نیټه هر کال د غرنی پسه مارخور د نړیوال ورځ په توګه اعلان کړ. ملګری ملتونو له اړوند ادارو او خلکو غوښتي چې د مارخور د ژغورنې او په چاپیریال کې د دې حیوان د رول په اړه د هڅو په ملاتړ کې دي نړیواله او سیمه ایزه همکاري زیاته کړل سي. په قرارداد کې ویل شوی چې مارخور د حیوانانو یو مشهور او چاپیریال ساتنې لپاره مهم نسل دی چې د منځنۍ او جنوبي اشیا په غرنۍ سیمو کې موندل کیږي. دوی په قرارداد کې ویلي د مارخور او د دې د قدرتۍ استوګنځایونو ساتنه او ژغورنه د چاپیریال یو مهمه اړتیا ده او دا د سیمې د اقتصادي ودی او پیاوړتیا د ژغورنې د هڅو د زیاتوالي او سیلګرۍ یو شموکه ده. د تکتو د غره او د غره د پسونو د خوندي ساتلو فعالان غواړي حکومت او اړوند ادارې دي د تکتو زرغون د زیارت خلیفت او د ژوب شیرانی په غرنی جوسیمو کې د خلاصي پلا د تور غره پتیر قانوني شکار یا ټرافي هانټینګ تلاره هوار کړی او د بلوچستان د ځنګلي ټولو ځناورو په خاصه د مارخور د خوندیتوب لپاره دي حکومت عملی ګامونه پورته کړی. حفیظ الله سور شیرانی VOA دیوا تکتو کوټا.
دیوا سراوسی
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه او د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه مرکې ستاسو لپاره د ډیو په پاڼه viewradio.com باندې چلی ری ساته پرتی زمنګ همکاران هڅه کوي چې د نړۍ د ګډ ګډنا ستاسو لپاره معلومات راجمع کړي راغونډي کړي او په دغه پاڼه تاسو لپاره کې دی او د ټی وی په شیشه باندې تاسو ته وړاندې کړي په دغه کې د سیمې په اقتصاد په تعلیم او په سیاسي چارو باندې د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې په یو شمېر نور موضوعاتو دغه خبرونه راپورونه مرکز تاسو لپاره راجمع کیږي راغونډي دغه شانته کې په ټولنیزو رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دغه معلومات تاسو لپاره دغه تپراتی. نو زه سره د خپل همکارانو تاسو نه اخلم اجازه. خوش پولري. یلا فهمه.